یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوي چې نن بله جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ اتفا بیا وایي چې موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایې شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. پر دې په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ملګرو ملتونو د یو نوي رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه او ترکیې پوځیان به ژر د آزادې سوریې د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ موندنې ښیي چې د مخدره توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني دي. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا متحده ایالاتو د هوایي بریدونو په اړه اغیز څیړي. په دې راپور کې چې نن خپور شوی راغلی، د دې مرکزونو په نشه کولو په ترڅ کې ډیری ملکي وګړي هم وژل شوي دي. دا برید د مې په 15 د فرا په بکوا ولسوالۍ کې سوی و چې د برید څیړنې په هدف یونما او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازی په ګډه دغه ولایت ورغلی و او موندنې پیل کړې وې. نن هغه څلور څلوېښت افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلې وه. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یو راپور کې کړې ده. دا اتویشتمه ډله افغان پناه غوښتونکي و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2014 کال له دسمبره 120 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات موجود دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د پناه غوښتونکو ورلېږل خطر لري. شاوخوا 2.5 لک افغانانو په سیو لشت لژ 15 کلونو کې جرمنی ته پناه وړي، خو ل دې دلیل لسکونه کسان په دې راي سلسوي چې په جرمنی کې د پناه غوښتن لیکونه او قضیه رد شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې 1,316 افغان ملکیان په جګړو او چاودنو کې وژل شوی دي. د کابل ښار په تیمورشاهي سیمه کې پرون شپه اور لګېدلی او زیات مالي تاوان رسولی دی. د خبره د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه، خو نه ویل چې ولې اور لګېدلی دی. ښاغلی فرامرز ویل دی چې په تیمورشاهي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکانونو اور اخیستی وو. اور وژونکو په ډېرې سختۍ له څو ساعتونو وروسته اور مړ کړ.
خیر یو وخت بسیار ما اور سرات سوزی بسیار طول کشیده بود، چون ضرور پلاستیکی بود، بیشتر بسیار با مشکل ما اور کردیم را. حتی دو اطفایی ما تا بسیار تا صفتای دوی شب ما موجه بود وقت را کدام مشکل دیگه ایجاد نشه.
د کابل د پولیسو د ویان په خبره چې په دې پیښه کې څوک مړ یا ټپیان سوی نه دي، خو هټیوالو او مارکیټونو ته زیات مالي تاوان اوښتی دی. د کابل د لومړي حفظې شاوخوا سیمو کې ډېر تجارتي مارکیټونه او دوکانونه موجود دي، خو ویل کېږي چې ګڼ دا مارکیټونه ودانۍ پخوانی دي او سم محافظتي سیستم نه لري. د فاریاب امنیتي چارواکي تاییدوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ولایت کې دوو میرمنو ځانونه وژلې دي. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یوروش نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه پیښه په هزار قلعه کلي او بله په میمنې ښار کې شوې ده. ښاغلی یوروش وایي د دې پیښو د دلیل په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو وایي تر ډېره داسې پیښې د کورنیو شخړو له کبله کېږي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکیه پوځیان به ژر د آزادې سوریې د پوځ په نوم ځواکونو سره په ګډه د سوریې له پولو واوړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ترکیې د جمهوریت ریاست د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین التون نن دا خبره کړې ده. ترکیه غواړي چې د سوریې په شمال ختیځ کې پوځي عملیات وکړي. د عملیات د سوریې په خبره کې د شاوخوا 10 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دي. انقره وایي له دې خوندي سیمې هدف دا دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته خپل هیواد ته واستوي. 3,000,000 سوریایان د جګړو او ناامنۍ له ویرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي. هغه وخت ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې وې، خو یوه ورځ وروسته ټرمپ په سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی و. د سوریه په شمال ختیځ کې میشت امریکایي پوځیان نورو سیمو ته تللي دي. او سپینې ماڼۍ د امریکا متحده ایالاتونو استازي جرګې ته خبر ورکړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې برخه نه اخلي. دیموکراتان په استازو جرګې کې اکثریت لري. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې پرون لیکلي چې د ولسمشر د استیزا په اړه تحقیقات ناقانونه او د امریکا د اساسي قانون پر خلاف دي. اخو د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي چې ټرمپ د هغه د ادارې د نه همکاري په خاطر مسؤل وګڼي. د ولسمشر ټرمپ د استیزا په اړه د څېړنو د پیل موضوع وروسته لږه مطرح شوه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکی د جولای په 15مې ټلیفوني مکالمې په اړه راپورونه خپاره سول. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې د خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمېر انجینرانو په رسیدو سره هغه هواري شي.
ننګرهار په لاره کې د غر خوېدلی و، هلته په افغان ټلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته ایجاد شو.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا بیا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمېرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي. په تخار کې د ولستیو جګړو له امله د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره تر اوسه چا مرستې نه دي کړې. له یو شمېر بې ځایه شوو سره غږېدلي وو په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ترکیه وایي ډېر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د خبرونې په 2 مې کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو به هم د افغانستان د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د درملو سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته انجینرانو ورسیږي او د بایومیټریک دزګاو په دې سیستم کې رامنځته شوې ستونزه به ډېر ژر هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملو یا بایومیټریک سیستم کې دغه ستونزه د کابل جلال آباد لاره کې د غره د ښویېدو له امله د نوری فایبر د انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې په ټاکلي وخت وکړی شي د دغو انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده او نور تفصیل به ترې واورو.
مننه نور صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه ورهواره کړي. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومیټریک د سرور سیستم ستونزه د افغان ټلیکام فایبر د مزید قطع کېدو لامل رامنځته شوې ده.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغهلته په ننګرهار په لاره کې د غر خویدلی و، هلته په افغان ټلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کی چې موږ وکولې شو دغه پرانا کې فیصله یو.
خغلی مال وای تر دې د ما سرور سیستم ته ل 2000 اضافه فرمې انتقال شوی چې پاتې نورې به د ستونزې تر هواري دوه وروسته ور انتقال شي. نه دغه کمیسیون په خبرای واځي بایومټریک شوی رای ورته د منلو دي. ل دې سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وای شي د کمیسیون د غړو ترمنځ نه همغږي موجوده ده چې د چارو پر وړاندې ستونزې ورته جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون مرستیال اسمت الله مل یرادوی وای چې په لوړه کچه په دې کمیسیون کې همغږي شته. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وای د انتخابات خپلواک کمیسیون تخنیکی مسایل ته زیاته پاملرنه نه کوي چې د پایلو پر ترنګوالی به اغیز وکړي.
کمیسیون لبد امر خپل غ تخنیکی سیړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کم لري. د یو فکر کې چې د ریزل شیت او درجه بایومټریک معلومات په دواړه یو سی وي او په دې کوم توفیر موجود نه وي د برازیل د پایلو اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه کړی چې دغه توفیرونه رامنځته شوی دي. حتی په کار دا و چې په سره کې ناستلې وي د دې لپاره یعنی مهالویش یا تعدیل کړي سپه کړی وي یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
خغلی رشید وایي د انتخاباتو د پایلو تر ژر اعلان شفافیت ته پاملرنه مهمه ده. د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د همدغې میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي. بله نوري صاحب.
بله فیروزه جان له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. قدرمن اوریدونکو وامردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بایومټریک سیستم کې په دې وروستیو کې ستونزې را پیدا شوې چې نن بلې جرمني د یو شمېر انجینرانو په ورسېدو سره هغه واري شي. د درملو سیستم هم جرمني سیستم دی او له جرمني دغه انجینران د دې لپاره ورغوښتل شوی چې دغه سیستم ستونزې هواري کړي. خو په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا اتفاق بیا وایي چې د دوی موندنې ښیي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخته ځي. یعنې پر تخنیکي ستونزو سربیره دغه د رایو شمیرلو بهیر ته دوی وایي چې ډېره توجه نه کیږي او دا دې ته زمینه برابروي چې د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې درغلي ته زمینه برابره شي. دا موضوع د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیه صافی تعقیب کړې ده. نن په کابل کې د تیفا مسؤلینو یوه خبري غونډه درلوده او په دې غونډه کې د دغو وروستیو څېړنو نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې دي. بلې ناجیه جان، دوی څه وویل د تیفا مسؤلینو؟
د رمنانه نوري صاحب، تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده په دغه خبری کانفرنس کې ویل چې د ټاکنو کمیسون لوري اوسنۍ پروسه ډیره ځندنې مخکیزي او کداسي وي نو اندېښنې ده چې ممکن کمیسون ونتوانیږي چې په ټاکلي وخت دغه پایلې اعلان کړي. خغلی ایوب زاده همدارنګه په انتخاباتي ټیمونو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره وکړه او دوی ویل چې په کمیسیون باندې فشارونه راولي او په انتخاباتي ټیمونو کې له وخت مخکې سرګندونی او د کمیسیون له لوري دغه کارونو په سستا مخکې تلل هغه انتقادونه و چې دوی مطرح کړل. دوی ویل چې که مسلکي څارنه ونه شي د تقلب زمینه به برابره شي او دا به شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. همدارنګه ویل چې په کمیسیون سیاسي فشارونه زیات شوي او د کمیسیون غړي د دغه فشار تر اغیز لاندې رانشي او مسلکی کار باید وکړي. دوی ویل چې د تیفا موندنې ښیي چې ممکن د انتخاباتو لومړنۍ پایلې له ځنډ سره مخ شي چې دا د سار بنسټونو له اساسي اندېښنو شمیرل کیږي. خغلی ایوب زاده ویل چې د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات موجود دي چې د پریکړه ستونزمن حالت ته رسولي او دا د دوی د اندېښنو یوه برخه ده. خبروي چې د دوی د خبرو یوه برخه هم وورو.
زمینی چرا میگم زمینی تقلو فرامز؟ به خاطر که کمیسیون تا می هکنون به دیتای معتبر دست پیدا نکرده و در کمیسیون چیزی که اصل است دیتای یا معلومات معتبر است. دیتای این معلومات خام است، معلومات معتبر است که کمک میکنه کمیسیون به یک نتیجه مطلوب برسه.
دوی همدارنګ ویل چې د دوی د رای ورکونی له بهیر څخه مندنی خي چې په دغه بهیر کې د خزو ګډون ډیر کم رنګ وو. همدارنګ د خزو ګډون دوی 20% یادوي. په دغه بهیر کې یو شمیر نورو ستونزو ته هم دوی اشاره کوي، لکه میسون څخه غواړي چې د خلکو اندېښنو ته باید د پای ټکی کېږدي. بلې نورې صاحب
بلې نجا صفې له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د مسؤلینو څرګندونې مو واورېدې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بهیر په اړه یې د خپلو څېړنو وروستۍ موندنې له رسنیو سره شریک کړې. ټیفا هم اندېښنه څرګندوي چې دغه بهیر د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو مخ ته ځي، خو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي د تلې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ او نهایي نتیجې په خپل وخت اعلان کړي. لومړنۍ نتیجې د میزان په 20مه په پام کې نیول شوې چې اعلان شي، او وروستۍ نتیجې هم د رپ شپارسمه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا څرګندونه تیر شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان کې دولس بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي. البته د غرمې او سم خاطر پردیسي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري په لومړي ځل داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې د واردونکو توکو په مقابل کې هغه هیواد ته افغاني جنس صادرېږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته خوراکي او تجارتي توکي واردوي په مقابل کې به یې افغاني توکي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د هغه په وینا قزاقستان د دې طرحې پر وړاندې هو ځواب ویلی او له دې وروسته به له قزاقستان څخه د وړو غنمو، تازه وچو میوو په مقابل کې د تالک ډبرې د ته صادرېږي. افغانستان په کلنی ډول $200 میلیون له قزاقستان هیواد سره سوداګریزي راکړه ورکړه لري. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې یاده طرحه له قزاقستان هیواد سره عملي شي، افغانستان ته به په کلنی ډول $1 میلیون عواید راشي. په افغانستان کې د پومبې او مالوچو فابریکې نه فعالېدل، په ځانګړې توګه هلمند کې د بوست فابریکې له کار لوېدل د دې ولایت اقتصاد په کلنی ډول 6.6 میلیون افغانۍ زیان اړولی. د دې ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د امکاناتو په نشتون کې په دې ولایت کې د مالوچو فابریکې د سقوط سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې بزګران شاوخوا 15000 ټنه پنبه خصوصي سکتور ته هر کال پلوري. د ښاغلي قلم په خبره کې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، په سلهاو کسانو ته په دې برخه کې د کار زمينه برابر شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرني اسعار د افغاني پر وړاندې پلان دی ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني لس پوله، یو یورو 50 افغاني څلويخ پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم یو افغانی 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی 80 پوله، زر هندی روپی 1100 افغانی، او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو او اوریدل اوس مې ونړیوال موضوع راخلو. ترکیه وای ډیر ژر به د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي. د روسل هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له دې سیمې څخه د خپلو امریکایي ځواکونو البته د استلو د پریکړې دفاع وکړه. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. ملالی جان، ترکیه ځواکونه پر کومو سیمو خپل عملیات پیلوي؟
نوري صاحب، د سیشن به په ورځ د ترکیه نظامی موټر پوځیان او ټانکونه له سوریه سره پر پوله د تلابیت سمیت پر لور روان سوي دي. په همدې حال کې ترکی چارواکو ویلي چې پوځي د سوریه او عراق په پوله د کورد ځواکونو د مخنیوي په هدف حمله کړې ده. د کورد اکثریت سوریه دیموکرات ځواکونو یا اس ډی اف ویلي چې ترکی ځواکونه په راس العین سرحدي سیمه کې د دوی ځایونه په توغندوی ویلي. راس العین هغه ځای دی چې د برتانیا میشتي سوریه د څار ادارې په نا امریکایي ځواکونه روانه اونۍ ورڅخه ووتل.
لدينا خارج ترکیه عملیات پیل کړی دي. ترکیه دغه عملیات په دغه عملیات سره څه وړي لاس ته راوړي، هدف څه دی؟
نوري صاحب، انقره وایي د دغه عملیاتو هدف یې د سوریې په خاوره کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره خوندي سیمې رامنځته کول دی چې د سوریې 2 میلیونه پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته واستوي. 3.6 میلیونه سوري وګړو د جګړو او ناامنیو له بیرې له سوریې څخه ترکیې ته پناه وړې ده. په دې جګړه کې له 2011 کال راهیسې 4 لکه کسان وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 3 ورځې مخکې ویلي وو چې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې لاسوهنه نه کوي. هغه وخت ترامپ ل خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبري کړې وي، خو یو ورځ وروسته ترامپ پر سوریه باندې د برید په خاطر ترکیه ته ګواښ کړی وو. ترکیه کورد ملیشی ترورستان گرنی. دا امریکا پا مشری دا سوریه دیموکرات زواکونو یا اس دی اف لوی برخه کورد ملیشی جوڑوی. ورستا لاغا چی امریکایی سرتیر لدی سیمی وطل کورد زواکونو چی پا سیمکی دایشت پا ماتی ورکولو کی لامریکا سرم رست کردی و دا امریکا دا اقدام دا شال خوا حمله بللی دی. ترامپ له دغې سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د اقدام دفاع وکړه او ویې ویل چې له سوریې د وتلو بهیر پیل سوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکا به کردان یوازې پرېږدي. سپینې ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه له سوریې څخه د باندې نه دي ایستل سوي. ترامپ د انقرې او واشنګټن اړیکې ډېرې ښې بللې دي او ویلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د نومبر په 14 نیټه سپینې ماڼۍ ته ورسي.
بله ملالای جان، لتاسو نه مننه. قدر من اوردونکو، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیلېدو په باب مو اوریدل. البته د یادونه وړ بولو چې په دې سیمه کې شاوخوا زر امریکایي سرتیري له څو کلونو راهیسې دیره وو او د کورد ملیشو ملاتړ کوو. د هغو ملیشو چې په سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه مخته وړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری او سم ده کابل ده نن رزی و رسپانو تکتنکه و پا کابل که ده آزادی رادیو خبریال اجمل تورمان ده کابل ده نن رزو گرنو تکتنکرده.
ویسا خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون له لوی ستونزې سره مخ دی. د بایومیټریک سرور سیستم خراب شوی چې اوس د درملو کمپنۍ له جرمنی نه انجینران ورته راغوښتي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د سرور د خرابېدو وروسته دا خبره درنه ده چې د هندي هاکران له خوا یې د هکېدو هڅه شوې. ورسپانه لیکي دا پیښې د بېسارو درغلیو او لاسوهنو ګواهي ورکوي چې طبیعي ده پایلې به یې هېواد ته ډېرې ناوړې او ناولې وي. ویسا وړاندې په خپله سر مقاله کې دا هم لیکي چې د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو اندېښنې ښیي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له سفارتونو سره اړیکې لري چې دغه خبره خپله د ناورین مقدمه کیدلی شي. سر مقاله لیکونکی وایي زموږ چارواکو ته بهرني سفارتونه د جړې او لانجې د حل مرجع ښکاري، خو په خبره یې له همدې لوري زموږ نظام کاواکه شوی، په ولس کې اعتبار ته زیان رسېدلی او ستونزې مو ډېرې شوې دي. سرخط پلواکی ورسپانې د غزنی پوهنتون په یو درسي صنف کې د پرونی چاودنې په اړه لیکلي کوم چې درویش محصلان په کې ټپیان شوي. په سر مقاله کې راغلي د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو حکومت د طالبانو کار بللی دی. سر مقاله لیکونکي لیکي دا څوک دي چې شعوري دومره ټیټ دی چې په داسې کسانو برید کوي کوم چې غواړي په راتلونکي کې ښوونکي اوسي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کوي چې آیا دا کار د مسؤلانو له همکارۍ پرته شونی دی. ملیار من خپلواکی ورسپانې بیا په یوې بیلې موضوع سر مقاله لیکلې ده. د ورسپانې په سر مقاله کې راغلي چې طالبان د افغان دولت په وړاندې جګړه کې یوازې نه دي. سر مقاله لیکونکي لیکي دا ډله سره له دې چې د پاکستان ملاتړ له ځانه سره لري په سیمه کې موجودې ټولې ترهګرې ډلې هم ورنه ملاتړ کوي. د ورسپانې په باور القاعده ډله هم په دغو ملاتړ کوونکو کې شامله ده چې له طالبانو سره یو ځای د افغان دولت په وړاندې جنګیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه ډله له 15 کلونو راهیسې له طالبانو سره اړیکې لري او وژل شوی مشر اسامه بن لادن هم له افغانستان څخه پر امریکا د سپتمبر 12 نیټې عملیات پلان کړی و. په سر مقاله کې وړاندې راغلي که چیرې طالبان القاعده ډلې سره د اړیکو د پریکون په برخه کې کومه ژمنه کوي عمل به پرې ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور دوی نه غواړي چې یو جنګي مټ یې پرې شي.
هغه په سلګونو کورنۍ چې په تخار ولایت کې د وروستیو جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري ورسره بشري مرستې نه دي شوي. یو شمېر دغو کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړې هوا کې په آزاد فضا کې ژوند کوي او ډېر ماشومان هم ناروغ شوي دي. د تخار د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د په تخار کې بيځای شوی کورونی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا د معلوماتو پر بنسټ چې د وروستیو جګړو له کبله د تخار انګیخاله، خوجغار، بهارک او شهاب ولسوالۍ څخه او دغه راز د تالقانو ښار اړوند سیمو څخه څه باندې 4000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بېځایه شوي دي او دا محل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په تخار کې د جګړو له کبله بېځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې او اوس مهال له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. یو تن بېځایه شوي سرفراز په دې اړه وویل: هیڅ شی نه لرو، خیمه نه لرو، هوا سړه شوې ده، وروختونه هم کیږي او په دې آزاده فضا کې ژوند کوو، او که دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه نه کوي نو موږ ته دې ځواب راکړي چې کوم بل خواته ولاړ شو. دغه بېځای شوي خلک وایي چې د خزان په دې سړې هوا کې په آزاده فضا کې شپې ورځې تېروي او له کبله یې ماشومان ناروغه شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بیرته خپلو مینو ته ولاړ شي. یو تن بل بېځای شوي خال مراد په دې اړه وویل: موږ د جګړو له کبله د تالقان ښار ته بېځای شوي یو او تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده شوې. د سروې ټیمونه راځي، موږ په لیست کې نه نیسي. مخکې هم د سروې ټیم راغلی و، وزرو زارۍ مې ورته وکړې، بیا یې هم زما نوم په لیست کې ونه نیوه. بلخوا د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې د سروې ټیمونه له خلکو سره دوه ګونی چلند کوي، ځکه هغه شمېر کسان چې واسطه لري ورته مرستې رسیږي خو بې واسطه کورنیو ته تر اوسه پورې مرستې نه دي رسېدلې. سروې جریان لري خو مستحقه کورنۍ نه سروې کیږي او د زورواکو کورنۍ سروې کیږي او مرستې ورکول کیږي، او په رباط دښته کې زخته زیاتې کورنۍ میشت دي، تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي، او دغه راز د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغه شوي دي او خپلو مینو ته نشي تللی، ځکه هلته طالبانو ماینونه ښخ کړي دي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي د ولایتي شورا تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول بېځای شوي کورنۍ د تالقان ښار اړوند د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای شوي دي او دغه راز اړینې مرستې هم پرې ویشل شوي دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیوی که در ولسوالی انگیقلا، بخاجغار و همین گونه ولسوالی بهارک اتفاق افتاد،
د وروستیو جګړو له کبله د تخار انگیقلا، خوجغار او بهارک ولسوالیو څخه 2200 کورنۍ بېځایه شوي دي، او دغه کورنۍ موږ د دشت رباط په سیمه کې په یو کم کې ځای پر ځای کړي دي او مرستې ورته رسیدلې دي، او موږ هڅې کوو چې لا زیاتې مرستې جلب کړو او پر دغو کورنیو وویشو. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې دولتي ځواکونه د تخار، خوجغار او بهارک ولسوالۍ او دغه راز د ښار اړوند ځینې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړې دي او هڅې کوي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بېځایه شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ولاړې شي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، تخار.
ستاسو له پیغامونو
زاد نگرهار ولایت دلالگوری ولسوالی ده تکنور ده کلی نگولدین تای سر پا تماس کما در افغانستان حکومت از منگا دا درخواست او دم تقاضا ده که پا افغانستان چی تقریبا دری دوری ده جمهوریت ختم شولی سلورم دوره ده جمهوریت روانه ده خود افغانان و عزت او خاصه کیه کنه دا سره ورس پوره در کمی چې په پرتل د دواندی ممالکو پاکستان د کلاس په دیلون او قانون کې چې همدارنګه خارجي ممالکو ته چې تاګ را تکي په دې شالو خبرو کې څوک لیوانو خلل څوک جنا ورو خلل څوک ورز همدغه سندې خارجي ممالک حکومتونه ونول په دیلون کې پاتې دي تمیزونې دې سړي لوت لغل په سر مر باندې اچولې دي په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټول ځینې او ګورو ته همدارنګه زمونږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د الله د اصلي لپاره شپې ورځې سبا کوي. دوله نه چا مواد واخلي، نه چا د دو کومې یوه برخه ورکړه چې پیاتکي ور ورکړي، دوله برخه ورکوي. په دې افغانستان کښې دول شل او شوخي وي، دوه حق او برخه نه لري، د الله پیدانه ده. هر یو ښځه خپل ځان غم دي، په لکونو په کورونو پیسې لګوي، چا کې پوښتنه ونه کړله. الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشر شي او دغه بېوزله خلکو سیالي د ګاونډیو مالکو سره سمه شي او دا کوم مدین خلک چې زمونږ د سینور د ساحي دي دغه برخه وشي. وسلام.
سلام چفلہ د کندهار ولایت پنجوائی ولسوالی سے خبر سر کوم مز د پنجوائی په ولسوالی کی د تلیفونی التمن سم کار نه کی زما د مخابراتی شبکو سره دا د پښتنه د مز د پنجوائی په ولسوالی کی د خاجه ودری سم سم تلیفونی خدمات وړاندې. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو. کور موادان د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې هم تل ډېر پیغامونه په لیکلي بڼه راستوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت نتیجه اعلان کړي او بهانې دې نه جوړوي. محمد قاسم زواک له هلمند بیا لیکلي د سولې خبرو ته ډېر خوشبین یو او تمه لرو چې وسله وال طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته یو باعزته سول راشی. دغه راز له پکتیا ججی اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي چې باید خلیلزاد د سولې خبرې بیرته پیل کړي. کور مودان پیغامونه زخ زیات راستوي، موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په سل شرف پنځه په صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو اونیز پروګرام لرو، خو تر دې مخکې فریبا ظاهر هم د شي وسلو ترغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشې توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورټ کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د مې پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشې موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکیانو اغېز څېړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبره کړې. د ملګرو ملتونو پر راپور کې چې نن خبر شوی راغلی، په دې بریدونو کې چې په شاوخوا شپېتو سیمو سوي ملګرو ملتونو د څوارلس ماشومانو په ګډون د نه دیشو ملکیانو د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. دغه بریدونه د فرا د بکوا ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ پر ځینو هغو برخو سوي چې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو په توګه پیژندل شوي. د کابل شهر په تیمورشاه سیمه کې پرون شپه اور لګیدلی و او زیات مالی تاوان رسولی. دا خبره د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. خو وی نه ویل چې ولې اور لګیدلی و. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی. ترکی پوزیان به ژر د آزاد سوریه د پوز پنوم ځواکونو سره په ګډه د سوریه لپاره واوري. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د ترکیه د جمهوریت د اړیکو د مرکز رئیس فخرالدین آلتون نن دا خبر کړي. ترکیه غواړي چې د سوریه په شمال ختیځ کې پوزي عملیات وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزي قیودات ولګوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمد الله وهیب وای د نوې افغان حکومت لمړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.